په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو دغه اقدام چې تر اوسه نجونو زده کوونکو ته د زده کړو او ښځو ته د کار کولو اجازه نه ده ورکړې، د ښځو د حقونو د مدافع ډلو غبرګون راپارولې دي.
د دوی لپاره د ترانسپورتي مسایل او د تعلیمي ماحول د مسؤلیت اړه باندې یو منظم چوکاټ برابر شي.
خو طالبان وایي پر دې کار کوي چې نجونو ته زده کړې ښه چاپیریال برابر کړي. آیا د نجونو او ښځو په وړاندې طالبانو وروستي اقدامات د دې ښکارندوی کوي چې نور به دوی د پخوا په څیر په ټولنیزو چارو کې فعاله برخه ونه لري؟
خواشینونکي او ناهیلي کوونکي خبرونه دي چې موږ تر اوسه په دې نه یو توانېدلي چې خپلې لورې د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته ښوونځیو ته ولېږو.
دا مسله مو په یو لاند بحث کې څرګندل دي. خو فرهنګیان مدني فعالان ویل کله چې طالبان واکمن شوي په دې ولایت کې فرهنګي او مدني فعالیتونه ټکنی شوي دي.
په ملي مسایلو کې د خوستنوم ډیر یو ځلان دو او اوس د غچار یو څه کمزوري شوي دي.
د طالبان وروستیو کړو ته په پام چې په تیر څه باندې یو میاشت کې پر افغانستان له واکمن کې دوه رئیس کړي. آیا واکمنی به په کور دننه او بهر مشروعیت ترلاسه کړي؟
کچته د افغانستان خلک دا حکومت ومني، دا حکومت وګوي وختنی ومني، بیا تاسو وکي دا زمينه د تم برابرۍ چې دنیا هم دی ومني.
دا موضوع مو د چارولې وساسي کتون کې سره چړلې. د ازادي رادیو تاسو د ورکو شو عزیزانو د لټی خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدل شي. خو لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سفی ولستان یک زیاده خبرونه چمتو کړی دي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. په جلال آباد ښار کې نن د طالبانو په یو موټر باندې بمی چاودنه کې دوه ملکیان وژل شوي، یو مېرمن او څو طالبان ټپیان شوي دي. نن په کابل کې لزګونه ښځو د بشري حقوقو، تعلیم او نور اساسي حقوقو په خاطر مظاهره وکړه. او په کاناډا کې هم ګڼو خلکو مظاهره کړې او په ایران یې د فشارونو غوښتنه کړې. پوره خبرونه. په جلال آباد ښار کې نن د طالبانو په یو موټر باندې بمی چاودنه کې دوه ملکیان وژل شوي، یوه میرمن او څو طالبان ټپیان دي. رسنیو راپور ورکړی چې له دې چاودنې ګڼ ټپي طالبان روغتون ته وړل شوي. پیښه د جلال آباد ښار د پنځمې ناحیې اړوند د کابل هډې ته څیرمه شوې ده. بم د سړک په غاړه ښخ شوی و چې د طالبانو د موټرو په تیرېدو چاودل شوی. د راپورونو له مخې په ټپیانو کې یوه میرمن هم شامله ده. چا له دغه برید مسؤلیت نه دی منلی، خو پرون هم په جلال آباد او کابل کې د مقناطیسي ماینونو چاودنې شوی چې لږ تر لږه دوه کسان پکې وژل شوي. اسلامي دولت ډله یا داعش وسلوال په ننګرهار او ځینو نورو سیمو کې فعاله دي او اکثر د دغه سي بریدونو مسؤل بلل کیږي. نن یکشنبه په کابل کې لزګونه ښځو مظاهره وکړه. په خواله رسنیو په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاري چې دا ښځې له طالبانو د تعلیم او نورو اساسي بشري حقونو درناوی غواړي. طالبان په وروستیو کې د ښځو چارو وزارت پر ودانۍ د امر بالمعروف وزارت لوحه ځړولې او د خپلې سرپرستی کابینې د وزارتونو له ډلې د ښځو چارو وزارت لري کړی دی. د طالبانو لخوا بل اقدام چې د ګڼو توند غبرګونونه یې پارولي، له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو نه پرانیستل دي. په کابل کې د یکشنبې ورځې مظاهرچیانو له طالبانو وغوښتل چې د تعلیم له حقه د نجونې نه محروموي. د راپورونو له مخې د طالبانو له راتګ وړاندې شاوخوا څلور میلیونه نجونې ښوونځیو ته تلې. طالبانو د شنبې په ورځ د هلکانو ښوونځي پرانیستل، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو په تړاو یې یادونه نه ده کړې. اخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد باختر اژانس ته ویلي، د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره په طرزالعمل کار روان دی او دا ښوونځي به ژر پرانیستل شي. په افغانستان کې د یونیسف استازولي وایي د ماشومانو ترمنځ د سرخکان ناروغۍ شمیرې د اندېښنې وړ لوړې شوې. د دې ادارې مشرانو نن په کابل کې د اتاتورک له روغتونه کتلي چیرته چې په سرخکان د اخته ماشومانو درملنه پکې روانه ده. د افغانستان لپاره د یونیسف یا د ماشومانو د وجهي صندوق په ټویټر باندې په دې تړاو په لیکلي بیان کې زیاته شوې چې د سرخکان د اندېښنې وړ شمیر قضیو زیاتېدل زیانمنون کی افغان ماشومان لاله خطر سره مخ کوي. یونیسف ویلی دغه ماشومان ته د روغتیایی خدماتو در رسولو ډاډمنول حیاتی ارزښت لري. د هند او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو نن په نوی ډیلی کې وکتل. دوی د غنو نور مسلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت هم خبري کړې دي. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر په خپل ټوټر لیکلي ل خپل سعودي سیال فیصل بن فرحان سره د افغانستان په تړاو ډیر اغیزمن بحث کړی دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان آل سعود تیر شپه په درې ورځنی سفر نوی ډیلی ته رسیدل. شاهزاده سعود به سبا مخکې تر دې چې نیویارک ته روان شي له صدر اعظم نریندر مودي سره وویني. هند او سعودي عربستان د افغانستان د وروستیو پرمختیاو په اړه ګډې اندېښنې لري. په پکتیا کې د ځمکې په سر شخړه کې درې کسان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. په پکتیا کې د طالبانو له لوري د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رئیس خالقه رحمدی احمدزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون ناوخته د پکتیا د مرکز ګردیز په شکرخیلو سیمه کې شوې. د احمدزی په وینا نخت د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکې پر سر شوې چې له عملی دی وی کورنۍ درې تنه وژل شوې او یو بل کس ټپي شوی دی. احمدزی وایي د پیښې ځای ته د دوی ځواکونه رسیدلي او په تړاوې د بریدګری کورنۍ دوه تنه نیول شوې، خو ډزې کوونکی کس د پیښې له سیمې په تیښته بریالی شوی دی. پکتیا د هیواد یو له هغو ولایتونو دی چې د ځمکې او غرونو په سر شخړې کې اوږده مخینه لري. او د افغانستان د کرکټ د نولس کلنو ملي ټیم نن له بنگلاديش څخه لوبه وګټله. لوبه د سلهیت په سټډیوم کې ترسره شوله. افغانستان وتوانی چې د بنگلاديش لخوا د 1650 منډو هدف ته په 50م اور کې د وولو بغاړو په سوځیدو ورسیږي. په دې لوبه کې د افغانستان لوبغاړو په لومړی بالینګ کې بلال سمیا او ننګیالی خروټی درې درې وکټې واخیستې. اظهار الله نوید او شاهد الله حسنی هم دوه دوه بنگلاديشي لوبغاړي وسوځول. په بیټینګ کې بیا اسحاق زازی 250 منډې کړې دي. همدارنګ اعجاز احمد چې د لوبډلې کپتان دی 230 منډې ترسره کړې دي. ورسته لوبغاړي چې سوځېدل نو او همداسې پاتې شو اظهار الله نوید چې 90 منډې ترسره کړې دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته په کابل کې نن یو شمیر خزو د طالبانو لخوا د خزو چارو وزارت د بندولو او زده کړو ته د محدود لاسرسي په وړاندې خبرګون ښکاره کړ او یو لاروینه وکړ. دوی چې شمیر کمو په خپلو شعارونو کې د زده کړې او کار غوښتنه کوله. لبلې خوا د موج تحول په نوم یو خوځښت د خزو په اړه د طالبانو وروستۍ پریکړې د اسلام او قانون خلاف کار بللی دی. پر طالبان ورسته تر دې انتقادونه زیات شوي چې د خزو چارو وزارت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نومونو مو د طالبانو د پریکړې پراخ خبرګونونه راپارول دي. نور په دې نه پټ کې
دا کم شمیر خزی په کابل کې د خزو چارو وزارت د دروازې تر مخه راټولې شوې او د خپل حقونو خوندیتوب غواړي. دوی د ازادي زده کړه او کار زموږ حق د شوارونه ورکول وای. خزی دی لټولنیزو فعالیتونو نه منع کیږي. ل لاریون کوونکو یو وای ترنم سیدی وای طالبان نشي کولای دوی لپاره اوس د کړو منع کړی او مجبور دي چې وختنی ومني.
مکت ملګرو ملتونو سازمان د بشری حقوقو کمیسیون او هغه نړیوالو ټولنه سکه چې موږ په درد نه خوري، هغه مهال چې هیڅوک نشي کولای له موږ دفاع وکړي، موږ خپل خپل غږ پورته کوو، خپل راوز او اعتراض کوو، یا به وژل کیږو یا به خپل حق غواړو.
په افغانستان کې ورستر بلی د خوځو او جنونو د حقونو د خوندیتوب غوونه مخ په پراخې دودی. دا غوښتنې ورسره تر هغه پراخې کې چې طالبانو د جمعې پر ورځ د خزو چارو وزارت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم ونوماوه او د غشاني لا هم لښپګم تلګي پورته جنو ته د زده کړو اجازه نه دا ورکړي. د افغانستان د موج تحول په نوم ګونچې مشري د ولسی جرګې په خواني وکیل او د قطر په تیرو بین الافغاني خبرو کې د جمهور رئیس غني د حکومت د سولې د مرکچي پلاوی او غړي فوزي کوفي کوي نن د یک شنبې پر ورځ طالبان تورن کړل چې د خزو حقونو ته پام نه کوي. د دې خوځښت غړي مرزیا احمدی وای لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي د خوځو پر وړاندې پریکړې د اسلام او قانون سره ټکر کړي.
دور نگهداشتن زنان و محروم ساختن آنان
لکار څخه د خزو لری کول او لدوی سره تبعیزی چلن کول د اسلام مبارک دین د نړۍ د اسلامي هوادونو لکړنو او د افغانستان د کلتور خلاف دی. له همدې مل دوی ته د کار اجازه او په سیاسي او ټولنیزو برخو کې په ځانګړي ډول د نوی جوړښت پر رهبرۍ کې ونډه د مبارزو خزو له بنسټیزو غوښتنو یو ده.
مبارزه انکشور است.
په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د خوځو اونجون لوی اندېښنه د دوی د تیرو شل کلنو لاسته راوړنو ساتنه ده. زده کړې او دنده د افغان خوځو هغه دوه مهمې غوښتنې دي چې په دې وروستیو کې د خوندیتوب لپاره غږونه پورته شوي. که څه هم له طالبانو د شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو او خوځو ته دندو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې، خو ژمنه کوي چې د خوځو حقونو ته درناوی لري. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل دوی خوځو ته په روغتیا او پوهنې وزارتونو او د کابل حامد کرزي هوایي ډګر دننه د کار اجازه ورکړي او ژر به د دوی د زده کړو او نورو ادارو کې د دوی د کار کولو په اړه پریکړه وشي.
په نورو برخو کې هم کار روان دی، تر اوسه پورې پروسه ټوله تکمیل شوې نه ده. البته د ښوونځیو په اړه باندې هم تصمیم تر کار لاندې دی، چې هلته د دوی لپاره د ترانسپورتي مسایل او د تعلیمي ماحول د مسؤلیت منظم چوکاټ برابر سی د دې لپاره کار روان دی. ان شاء الله امید کیږي چې دا مرحله هم توي سی.
له طالبانو د نړیوالې ټولنې یو مهمه غوښتنه هم د خوځو حقونو ته درناوی او د دوی ټولنیز فعالیت ته اجازه ورکول دي. که څه هم د طالبانو لخوا د افغانستان تر نیول کېدو وروسته د دولتي ادارو ډیری کارکوونکي ښځې او فعالین له افغانستانه ووتي، خو هغه چې پاتې غوښتنې یې معلومې خو د خپل راتلونکي ګونګ برخلیک پاړه اندېښمنې دي.
ایا د انجونو او خزو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات د ښکارندوی کوي چې نور به دوی د پخوا په څیر په ټولنیزو چارو کې فعال برخه ونه لري؟ په دې اړه یو لنډ بحث لرو د خبرونې په دوهم نیمای کې. مهیروي د خوست فرهنګیان مدني فعالان او روند آن دی وایي لکه چې طالبان واکمن شوي په دې ولایت کې فرهنګي او مدني فعالیتونه ټکنی شوي دي، خو بلور ته د فرهنګ په برخه کې طالب چارواکي وایي دوی به د فرهنګیان رون آن و ځوانانو د یو موټی توپ او د هغوی د ذهني روښانتیا په خاطر ګڼ پروګرامونه عملي کړي. تفصیل په دې رپورټ کې.
خوست چې مخکې پکې ډیر مدني ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه ترسره کېدل او ځوانانو به پکې په پراخه کچه برخه اخیسته، په دې ځای کې له څه مودې راهیسې دا فعالیتونه ټکنی شوي او نه تر سترګو کېږي. خوستیو فعالانو آزادۍ راډیو ته وویل پخوا به نه یوازې خار د بیلابیلو برنامو کوربه وو، بلکې په لرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې به هم ادبي او هنري بنډارونه، میلې، مشاعرې، غزلیز ماښامونه، د کتابونو مخکتنې او نور فرهنګي فعالیتونه ترسره کېدل. دوی غوښتنه وکړه چې په دې ولایت کې د پخوا په شان فرهنګي او مدني فعالیتونه چټک شي.
نوم مې سلیمان ژوندی دی، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. لکه څرنګه په تیر کې تاسو د خوست ځوانان لیدلي وي، ډېر فرهنګي او مدني فعالیتونه ترسره کول. په هر موضوع کې دوی ډیر جدي وو. وخت نا وخت به د اطلاعات او فرهنګ لوري هم ځانګړي پروګرامونه جوړېدل، په هغې کې به ځوانان سره راټولېدل، مشورې به یې کولې. زموږ غوښتنه دا ده چې د وضعیت بیرته عادي کې ښیي کې، ځکه د کارونه داسې په ټپه درېدلې دي.
ټولنیز فعال نورالله نوري وایي خوست یو داسې ټاټوبی دی چې په ملي مسایلو کې نوم ډېر ځلانده و، خو اوس له څه مودې راهیسې دا چارې یو څه ټکنی شوي او روښانه نه دي.
خوست یو داسې ولایت دی، داسې ټاټوبه دی چې په ملي مسایلو کې د خوست نوم تاسو به پر ټولیزو ټولنیزو رسنیو لیدلی وي چې ډیر یو ځلانده و. اوس دغه نږدې څه موده کېږي چې دغه چارې یو څه کمزوري شوي دي، دغه پخوا په شان ګړندی نه معلومیږي یا روښانه نه دي.
پوهان وایي هر ټولنه د خپل فرهنګ او تمدن پر بنسټ پیژندل کیږي. د ټولنیزو علومو استاد سپین روان نورزای وایي
نو په خوست کې الحمدلله په تیر کې هم ښه فرهنګي فعالیتونه وو، دلته ډېرې ښې ناستې کېدلې، غونډې کېدلې. اوس مو هم هیله دا ده چې د خوست لکه څه ډول چې شناخت موجود دی، د خوست څه ډول چې تعریف موجود دی، همدا ډول اوسني چارواکي خصوصا د امارت اداره هم دې ته توجه وکړي، فرهنګي ناستې، فرهنګي حلقات دا همداسې وسیع وساتي تر څو خوست په ټوله سیمه کې دی و فرهنګي مرکز په توګه پیژندل شوی او بیا هم پیژندل شي.
بل لوري ته د فرهنګ په برخه کې طالب چارواکي وایي چې دوی لپاره فرهنګي فعالیتونه ارزښت لري او دوی به هڅه وکړي چې ادبي او هنري فعالیتونه پخوا کې د ځوانانو د فکری تنویر لپاره بیلابیل برنامه پلي کړي. په خوست کې د طالبانو لخوا د اطلاعات او فرهنګ نوی رئیس شبیر احمد عثماني وویل
امید دی چې د خوست هغه ظرفیتونه سرټول کړو، د هغوی په همکارۍ، د هغوی په مشوره مخته قدم کیږدو او هغه پلانونه یا پروګرامونه چې د مرکز دی طرفه موږ تر خپل کېږي هغه په ښه شان عملی کو. ځوانونو د فکری تنویر او ذهني تنویر د پوره کورو مختلف برنامه وي ته پیش کو، هغه که د هنر او ادب په برخه کې دی، هغه که د سیمینار په برخه کې دی، هغه که د ورکشاپ په برخه کې دی.
په خوست کې په خو د خزو د لسو مدني بنسټونو په ګډون خو او شاعتیا ټولنې او بنسټونه موجود ول چې تر ډیره به یې علمي، هنري او کلتوري فعالیتونه سرته رسول، او په دې برخه کې به یې ځینې لنډمهالې پروژې هم پلي کولې. خو له هغه وروسته چې طالبانو د قدرت واګې په لاس کې اخیستي، یاد فعالیتونه ټکنی شوي او ډیر نه تر سترګو کېږي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د مقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 490 9000 470 ولزره 970 او 15000 نوي مندل شي.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر په واشنگټن کې د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي وایي که طالبان نړیوال معیارونه پوره نه کړي، ګرانه ده چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. علي احمد جلالي د دې پوښتنې په ځواب کې چې افغانستان درېیمې امپراتورۍ ته ماتې ورکړه وویل:
اول دا خبره ډېر خلک کوي چې افغانستان د امپراتورانو د امپراتوریو قبرستان دی. دا خبره تاریخ نه ثابتوي. افغانستان د امپراتوریو سره جنګېدلی دی، اما په حقیقت کې افغانستان یو قرباني د امپراتوریوانو دی. زیاتره صدمه افغانستان ته رسېدلې د امپراتوریو، نو ځکه دا خبره نه ده. دا د افغانستان په خلکو پورې اړه لري چې پس له دې چې امپراتوري موافقه نه شي چې په دوی باندې حاکمیت تعمین کړي، بیا نو دوی څه کولای شي؟ معمولا پس له هرې امپراتوري له حملې نه په افغانستان کې خلک په خپلو منځو کې جنګېدلي دي. د لومړي افغان جنگ، د انګریز جنگ نه وروسته دا کار وشو، د دوهم جنگ د افغان او انګریز د جنگ نه وروسته هم دا کار وشو، د شوروي د اشغال نه وروسته هم دا جنگ وشو. اوس هم فکر کوم چې امریکا په نظامي لحاظ ځان مغلوب نه ګڼي، اما دا ونی چې دا جنگ د وړلو نه د ګټلو نه دی د دوی دپاره، ځکه یې افغانستان خوشې کړ. صدمه ټول افغانستان ته رسېدلې ده.
استاد، د امریکا او طالبانو د اړیکو راتلونکي تاسو ته دا اوس څنګه ښکاري په دا اوسني حالت کې چې د ښکاري چې د دواړو اړیکې یو څه ترنګلې دي؟
دا په دې پورې اړه لري چې د طالبان حکومت مشروعیت پیدا کوي که نه. مشروعیت تنها په بیلمی ټولنې پورې مربوط نه دی، مشروعیت زیاتره له داخل نه هم راځي. که چېرته د افغانستان خلک دا مشروعیت ومني او دا حکومت ومني، دا حکومت د هغوی غوښتنې ومني، بیا په هر صورت کې دا زمینه دې ته برابرېږي چې دنیا هم دوی ومني. اما خبره دا ده چې افغانستان بدل شوی دی، د طالبانو ذهنیت تر اوسه پورې هم دی، یا خپل پخوانی حکومت ذهنیت دی او وایي چې بدل شوی دی. ممکن یو څه بدل شوی دی لپاره چې ول تلویزیون پریږدي او تلیفون نه کار اخلي، ځکه دا ورته په کار دی.
دا به د امریکا او د طالبانو په اړیکو باندې اثر وکړي؟ فکر کوي دغه لږ بدلون هم
فکر نه کوم. د امریکا او بیرو ټولنې ځینې معیارونه ایښي دي. هغه دا ده چې اول دا چې دوی دغه دغه داسې حکومت جوړ کړي چې د افغانستان ټول خلک پکې ګډون لري او د خلکو په خاطر وي. دوم دا چې د بشري حقوقو رعایت وکړي، مخصوصا د ښځو د حقوقو، مدني ازادیو ته احترام ولري، او په عین زمان کې د بینالمللي نورمونو رعایت وکړي. دا ټول هغه شیان دي چې تر څو هغه خلک مبهملا ونه ویني، د مشروعیت مسله نه حل کیږي.
او جلال صاحب، د اروپایي ټولنې په اړه راته وایي چې امریکا سره د افغانستان په اړیکو کې همغږي ده او که د طالبانو په برخه کې ځان ته خپله تګلاره پالي او تعقیبوي.
اروپا زیاتره د افغانستان په برخه کې متکی په امریکا ده. د امریکا سره یو ځای راغلل، د امریکا سره یو ځای ووتل. کوم بل دغه البته په طرز عملونو کې او په ځینو جزئیاتو کې سره اختلافونه لري. مثلا اروپایان نه غوښتل چې امریکا دفتن دغه رقم ووزي له افغانستان نه، اما کله چې امریکا ووتله دوی بله چاره نه لري. په چې امریکا سره راغلي وو، له امریکا سره وتل بیا د امریکا نه دوی نشو کولی چې په افغانستان کې پاتې شي، ځکه په دوی باندې متکی دي په امنیت په خاطر او هم د خپلو فعالیتونو په خاطر په امریکا متکی دي.
او جلالی صاحب، طالبان د ډیپلوماسۍ کوم فعال میکانیزم خپل د ډیپلوماسۍ فعال میکانیزم لري او د سیو سیستم دوی لري او کی لري فعال شوی دی کنه؟
فعلا داسې د دې لپاره چې دنیا طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني، حتی سفارتونه چې په نړۍ کې موجود دي افغانستان په نامه، هغوی هم له فعالیت پاتې دي. تر څو چې د مشروعیت په سر رامنځته نه شي، تر څو چې دغه شي ډیپلوماسي دی فقط دی هغه تعاملاتو دپاره، دو اړخیزو تعاملاتو دپاره مؤثره ده، نه د نورو اقداماتو دپاره. مثلا اوس دنیا غواړي، ملل متحد غواړي، اروپا غواړي چې تعامل، یعنې دا تعامل څه شی دی؟ د دې لپاره چې خپل اتباع ووسي له افغانستان، د دې لپاره چې بشري کومکونه وکړي، ځکه د بشري کومکونو چې د پیسې ټولې شوي دي، مثلا په ژنیو کې تیره دوشنبه، دا د دنیا د طالبان حکومت نه ورکوي، بلکې د ملل متحد د دې انجوګان لارې غواړي چې دا مصرف کړي. د پارشه د دې پر شرایط برابر شي، نو د افغانستان د طالبان حکومت سره شاید ارتباطات ونیسي.
ولې نړیوالو، حتی قطر او پاکستان چې له طالبانو سره د نږدې همکارۍ او ملګرتیا په لرلو هم مشهور دي، تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، مشکل په څه کې دی؟
د طالبانو د حکومت د اوسني اعمال داسې اعمال دي چې څوک نه تاییدي، حتی دغه دوستان نه تاییدي. او که چېرته دوستان تایید هم کړي، هغه د دوی رابط په بین الملل سره کې متاثره کیږي، نو ځکه دوی انتظار باسي تر څو چې یو څه تحول رانشي په افغانستان کې. دوی د دې جرأت نه لري چې مستقلانه ډول د حکومت په رسمیت وپیژني. خی تعاملات ورسره لري، دغه دوه اړخیزه راکړه ورکړه لري، مګر د مشروعیت مسله یې بیله ده.
استاد، له نړیوالو سره د طالبانو په اړیکو کې په نږدې راتلونکو کې یو څه نرمواله یا وسانتیا تاسو ته ښکاري رابه شي، او که به فکر کوئ چې د بې اعتمادۍ او تقابل د اوسنۍ حالت چې دا به دوام وکړي؟
تو اوسه پورې طالبانو ځینې انعطاف ښودلی په ځینو مواردو کې، اما دا انعطاف دومره کافي نه دی. طالبان وایي موږ بدل شوي دي، شاید څه بدل شوي، اما دومره نه دي بدل شوي چې د افغانستان د شلو کلو د بدلون سره مطابقت ولري. که چېرته بدلیږي، دا بدلون باید متناسب په هغو تحولاتو وي چې په افغانستان کې رامنځته شوي دي. کله چې دوی پخوانی حکومت درلود، هغه بیل شرایطو، او اوس یو بل جامعه ده، یو جامعه ده چې تحرک لري، یو جامعه ده چې مدني فعالیتونو کې ډیر فعال دي، یو تعلیم یافته قشونه لري، ښځې او نارینه، او دا بل جامعه ده، او د دنیا یې په بل سترګو ورته ګوري. تر څو چې دوی خپل دید د دغه نوي حقایقو سره پرتله نه کړي او مطابقت ورته ور نه کړي، نو دا به مشکل وي لپاره چې په دنیا کې ومنل شي.
د طالبانو د ډیپلوماسۍ یو بل اړخ ته ورزو، د سیمې له هیوادونو سره، روسیا ده، چین ده، قطر ده، پاکستان ده، هند ده، له دې سره د طالبانو اړیکې، د طالبانو د نوي حکومت اړیکې پر کومه خوا روان دي؟
البته د سیمې هیوادونو افغانستان سره د روابطو برخه کې د خپلو مصالحو، د خپلو دلچسپیګانو په بنابانې تصمیم نیسي. البته په نړیواله سطح کې ځینې مسایل شته چې هغه څو حل شوي نه وي، د شناخت مسله د طالبانو د حکومت به مشکل وي. اما هغه هیوادونه چې په سیمه کې موجود دي، لکه روسیا، لکه چین، لکه پاکستان، ایران، دوی په کوشش کوي چې د اړخیزو عمده مسایل په برخه کې له طالبانو سره کار وکړي، ارتباطات ورسره ونیسي. اما دا ارتباطات به محدود په هغو شیانو وي چې د دواړو هیوادونو د منافعو په ګډه، دغو هیوادونو د منافعو په چوکاټ کې موجود دي.
مننه استاد. او یو وروستۍ پوښتنه، چې د سیاسي اټکل کولای شي چې افغانستان به د امریکا او د لویدیز په مقابل کې د روسیې، چین، ایران او پاکستان ترمنځ د یو نړیوال ائتلاف چې ډیره وخت اټکلونه کېدل او ګمانونه په دې برخه کې په جوړیدو کې د یو مرستندوی یا محور یا د یو کټلست په توګه رول ولوبوي.
په تیرور کلونو کې ما په هغو مذاکراتو غیر رسمي مذاکراتو کې برخه اخیستل چې د امریکا، چین، امریکا، هند، امریکا، روسیې او نورو هیوادونو سره موجود وو. په دغو ټولو کې دا اټکل کېده چې په افغانستان سره یو هیواد دی چې په دغه ځای کې د دغو مختلفو هیوادونو همکاري رامنځته کېدلی شي، ځکه په دغه منطقه کې ثبات او سوله د ټولو په ګټه دی. دا مخه خبره موجوده و، دا په هغه وخت موجوده و چې دغه تحول نوم راغلی. فعلا دا مسله د شک د مسلې خلک د شک په سترګو ګوري، ځکه هغه حکومت چې په افغانستان کې راغلی دی هغه پیژندل شوی نه دی، او هغه پالیسیګانې چې دوی لري او دا پالیسیګانې دوی د هغو معیارونو پر رڼا کې ویني چې تېر وخت کې دوی حکومتونه کړي دي، او بیا اوس د جنگ په وخت کې څه اقدامات چې کړي دي او هغه اقدامات تروریستي چې دوی ته منسوب دي. نو ځکه اوس شاید بدل دي، اوس دغه ټول غواړي چې افغانستان سوله ثبات راشي، مګر شرایط ورته دا نه دي چې یو مشترک همکاري په دغه منطقه کې وشي.
د افغانستان د کورنیو چارو په خوانی وزیر په واشنگتن کې د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي او خغلی جلالي وای ک طالبان نړیوال معیارونه پوره نکړي ګران د نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي تر اوسه هیڅ یو هیواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. له خغلی جلالي سره د مرکز ازادي رادیو په انزوریزه برخه کې شته کوم غوښتي وی کولای شي چې بیا هم واوري. ولانه د خبرونه په دوهمه نیمه کې مو په یو لنګ بحث کې دا موضوع چړل چې آیا د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات د دې ښکارندوی کوي چې نور به دوی د پخوا په څیر په ټولنیزو چارو کې فعاله برخه ونه لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. بل طالبانو محترمینو ته یو پیشنهاد لرم، تاسو باید د نورو سابقه سیاست مداران زده کړئ. د دروغ او فریب سیاست په دې وطن کې نه چلیږي. یو شتمه پیړۍ ده، ملت سره دروغ مه وایه. څه چې واقعیت ته غره وباسي، اول ما وایي امیر المؤمنین چې تاسو وایي دا دنیا مخې ته راوباسي، یو درې زره کسان ورته پیدا کړي چې بیعت ورته وکړي، اشاري لیاز یا هغه ځای نه برابر کې تاسو وایي زه شرعي نظام قائموم. بل هم شمول مو خلکو ته واده وکړه، هغه مو ونه کړه. د ښځو تحصیل و دامو خلقو تاویل چه که کوئی آغام نکوئی خلقو تاویس پدی رقم تری بار کوئی خلق ده خپل روزمره زون پا خاطر خپل ده کور سامانو نخرسی پدی دیش کال ده کابل که وستیگه و ما دوم را سامان ده سرک پسر مدل لده خلقو طول کورو نه سامان ده جواندی پاتکی دو پا خاطر خلقی داست خلق تاروان ده پل سیاست که لک تغییر ہوتی واقعیت خلقو تاویس پدی پری بچل باندی تاسی ده نظام نشي چلاولای نه دا خلک په دې رقم تاسو سره قناعت کوي. دا به تاسو وګورئ چې خلک به عوام به در باندې راپاسي دي او تاسو په دې قانون ولي خلک د لوګي مری او تاسو دروغ او سیاست چلاوي نه مر خبر معلوم دي نه کابینه معلوم دي ټول پرې بچل کارونه کوي. نور دنیا دغه څه خدای به در باندې فقار کی پرې بچل باندې خدای فقاری دي. ته خو شریعت نافذ او مشریعت خو دروغ نشته حرام دي. ولې دغه څه کوي خلک ملت تر ولې ظلم کوي د خلکو عذاب ما اخلي.
مشه په مکتوبونو باندې دروغ او خیر په هم په اطلاع کې پرځت په حق نه دیلم ځکه په هم نه لرنه ست نه پاره ده ان دې په کور کې نه مې ده دې زه دا هیله لرم چې دغه مکتوبونه شروع
دیګه د اسلام خیر د طلبونه نه راځي چې دغه کوړي کې سبق والای ده اسلامي د کوړي نه وروړای ده. اسلام خدای مکه شریف نه د عربستان وروړای او موږ مکه مسلمانو یمیگ نکان برجدان غوٹ مسلمان و دا سعودی کے کمرہ کم قانون دا ہے پا دا اسلام کندر ملکی کے پا ایران کے پا پاکستان کے پا دوبائی کے پا دا نر ملکی کے سخل قانون دا ہے دا قانون دیگ والا نہیں استعمال آوی چھے دیگ دا کوڑی قانون در تلیزل آئے کوڑائی خوا پا پاکستان کا دا ہے پا کوڑائی پاکستان کا دا قانون والا نجاری کوی چھے دا افغانستان من دا تر اغل بلاو چا ولی دو کلاوری پا تیپک ولی کلاوری پا بمو ولی کلاوری پا بسی پا دغلری ولی
زه لا غزنی څخه د
سمری اردو یو سرتیری تماس کیما مگر غوړ اوس مگر خپل وی په تدبیر درته جذب شو دا که چې موږ د کورنۍ مشکلات زیات نه دي چې تیر انداز نه موږ وطن ترکون ورکا فقط عموم د ټول سربازانو خپلمندګي خو نه سموله خو دی یو سرباز په توا مې چې موږ روزلتوی نه پاري وصله
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو او ری په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې مازدیګر څلور نیمه